نوستان درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دیخ خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وویل چې د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوي بندیزونه لا ډېر پخوا عملي کړي وي. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه به بشپړ عملي کړي. خو لومړی په خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه عصمت ساروان اوروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د کندز ښار اوسیدونکي وایي طالبانو د ښار په شاوخوا کې بریدونه زیات کړي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د عراق له تاجي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږته لږه اووه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي دا پیښه نن یکشنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار هغه مهال وشوه چې د سپرلویو موټر د پیرکې په سیمه کې پر ماین وربرابر شو. د ښاغلي جمعزاده په وینا په وژل شویو کې درې ښځې، دوه ماشومان او دوه نارینه دي. پر لویو لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه ږدي، خو د دې پیښې مسئولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له کندوز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والي عبدالستار مرزا کوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. د کندوز ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره طالبانو نیولی و. د پکتیا والي له یوې مرګونې حملې روغ ووت. د لوګر د والي ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والي حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد آخی ولسوالۍ په شیخه کلی کې برید وشو. منګل ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا برید د دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخامخ شو. د ده په وینا والي او ساتونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتره کې ده، په ورستیو میاشتو کې د ایران پلو سخت دریځ له لوري راکټي بریدونه شوي دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي له دې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږۍ د یو اوږدمهال پلان د برخې په توګه ووتل. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په تاجی اډه کې تر 40,000 پوری ائتلافي ځواکونه میشتول، خو اکثره سجدو به ووتل. دا ځواکونه څو ورځې وروسته له دې ووتل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل ژمنه تازه کړه چې له عراق به ځواکونه وباسي. امریکا اوس په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان لري. په دې هیواد کې د ائتلاف د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر 2,500 ته رسیږي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو په ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوی. لوکاشینکو چې له 6 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، نو د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته د تیارسي امر کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر 10,000 ډېر نیولي او سلګونه نورې وهلي ټکولي دي. په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت، خو ګمان کېږي په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 وګړي لري، د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نوي څېړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښودلی دی. په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابته کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي.
له حسمت سروان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وای پاکستان باید پر یو شمېر طالب بشران مشرانو لګول شوي بندیزونه لار ډیر پخوا عملي کړی وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دې په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو.
پاکستان ویلی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه بشپړ عملي کوي. پاکستان آیا په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدام کړی؟
پدې پنده کال کې هیڅ هم نه دي شوی. دا چې پاکستان واقعاً صادق اول په دې کې باید د دې پر وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کندوز ښار په لمنو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې پر کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر له 3 میلیونه او په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونه اوښتی. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شویو عزیزانو د لټې مه هېروئ. ازادي رادیو او ری پټولا پنسان کوم په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام فصل اشاره پینځه په صافه اواز یې اوریدلی شي. د افغانستان حکومت وای پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړی وای. د ارګ لخوا لقول افغان حکومت اوس افغان حکومت اوس هم د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاری او عمل ته په تمه دی. ولسمشر مانی وروسته تر دې دا څرګندونه کوي چې پاکستان د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر ملا برادر او د غراز د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د لګول شو بندیزونو د عملی کېدو خبره کړې ده. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمېر طالب مشرانو بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2015 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. خو ارګ وایي پاکستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیر واضح ده او ډیر واضح و چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دې په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډېره مخکې داسې ګامونه اخیستل شوي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل ته غبرګون ښودلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین له قوله لیکلي د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کولی شي. خو ښاغلي شاهین ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دا بندیزونه مخکینی دي او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم له غړو او مشرتابه د بندیزونه سموده مخکې موقتا لیر شوي. د دې بندیزونو د عملي کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوسییټډ پریس لیکلی تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورخاره کړی او هلته له طالب مشرانو سره له افغانستان د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پایل بحث وکړي. اوس پوښتنه دا ده که ملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشرانو د بندیز لګولو پریکړه کړې، پاکستان یې تازه ولې عملي کولو ته ملا تړلې؟ پاکستان تیر کال د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالی اقدام ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ یې په دې دوو برخو کې د عملي ګامونو د نه پورته کولو له کبله په تور نوملړ کې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړی دی. اوس یو شمېر شنونکي په دې اندې چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشرانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم:
بل شکه دا د هماغه پروسې برخه ده او دوی کوشش کوي چې یو بیا د اف ای ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولي دي، نو تر ډېره بریده هماغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقانی شبکې د مهمو غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. کچیری اوس پاکستان په عملی ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي، نو شتمنۍ به یې کنګل او ترخوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک به بشپړ ډول عملي کړي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل شوی، ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي؟ په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو پاره تر اوسه کوم اقدام کړی دی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي، او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګر ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړي او دوی وسې وایي چې موږ تطبیقو په دا 15 کال کې هیڅ هم نه دي سوي. همداسې که پاکستان واقعا صادق وای په دې کې باید د دې پر وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظه او د تورزم د فینانس یا د تورزم سره د مالی کومک په وړاندې، نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمله سرمخشه شوي او زموږ خبرو سره ډېر غوږ ونیسي، کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې سره ځینې کړنی د پاکستان کې عملته دی. پاکستان او ته ځای ورکړی دی، امنیت یې تضمینی، حمایت یې کوي. اگر چې برادر ملا برادر اوس په دوه کې دی چې خلیل دی، نو
بل موضوع هغه دا چې له طالبانو سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوې د غسولې تړون لمخې باید په همدغه دوبي کې د تور لستون څخه د طالبانو د مشران نمونه لري شوی وي د ملګرو ملتونو له تور لست څخه او د غرض د امریکا او ځین نور هیوادونو له تور لستون څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی، یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه درامسته شوی؟
ګوري د تور لست په هغه وخت کې ستونزمن کېدلای شي چې طالبان مشران سفرونه څخه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړوار کړي ونه څخه کولای او هغه د دې ازادي په یوه اندازې سلب شي. نو اوسني حالات ته ګوري د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لست کې دی د تنوم یادېږي هغه ډېر آزادانه سفر کوي، نه یوازې په مثلا دوه کې ملا برادر نه یوازې دوه کې دي بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب، زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغو هڅو سره هم غږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه یو نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوی بندیزونه هم ورو لرې کیږي د سولې تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ورنږدې کیږو؟
نوري سر د باغه وخت حقیقت وي چې پاکستان واقعا پر دې باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم د بندیزونه د کړی موږ باغه عملي کو، دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دې کوم کار کوي، همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکي کې اونۍ منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پرسیمه باندې وي چې مثلا پرسیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یې وساتلای شي. دوم مسله مهمه زه فکر کوم د بنجانو مسله یې امریکا شاید د طالبان څخه د سیو میکانیزم باندې باس وکړي کچېره دا بنجانې لکیږي چې کوم پاتې دي باید طالبان د دې ګارنټي ورکړي چې دوی بیرته به هغه څه چې کول هغوی ته به نه ګرځي که جنګ وي که مواد مخدر قاچاق وي هر څه چې وي هغوی ته به نه ځي. او زه فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینې وکړي چې د هغې لکېدل دي وزن ډول شي. نو که چېرې دغه مسایلو باندې طالبان او امریکا وتوانېږي چې یو تفاهمنامې سره ورسېږي یو توافق سره ورسېږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسېږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د پاکستان د وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریکاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولي دي. یو شمیر رسنیو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا ویلي چې پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارونکو ادارې له لوري په تور لیست کې شامل نه شي دغه پریکړه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او عامه نظم پخوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی. د ملي امنیت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زمری پیکان نن سهار په کابل کې ونیول شو او اوس ترې څېړنې کیږي. نوموړی درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محاکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی و خو تر اوسه پټو او امنیتي چارواکي په نیولو نه بریالي شوي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې واورو.
بل اخره ل درې کلن تعقیب وروسته د پولیسو د امن او امن نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادین هم ازادي راډیو ته د هغه نیول کېدل تایید کړل خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. زمرای پیکان د 1499 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکي د سهراب نظامی په وژنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي خو محکمې ښاغلی پیکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژند. محکمې هغه وخت د زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریکبانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی و. د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له پریکړې وروسته هم زمرای پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتي بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي ته سپارښتنه کړې وه چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. ښاغلي غني ویلي وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمری پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولي خو نیوکه کوي چې دا کار باید درې کاله وړاندې سوی وای. ښاغلی فقیری وایي چې پر خپل وخت د زمري پیکان نه نیول کېدل د امنیتي ادارو کمزورتیا په ګوته کوي.
اداره کې فوق العاده ضعف موجود دی، نه دا چې د یونه د سر نه نیولې تر اخره پورې یې دولت قوانین چې باید عملي کړي تر اوسه نه دي عملي کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زمري پیکان د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د امن او عامه نظم پولیس په 1938 لمریز کال له انتحاري حملو او سړه غاړې مین ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته سوي وو، او زمری پیکان په 1995 لمریز کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کورنیو چارو وزارت باندې نیوکې کړې وې چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود دی. خو د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات سوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی کارونه کې د اف ام په 15.5 په هم صافه واځي اوریدلی شي. د کندوز اوسیدونکو ښار ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې آن په ښار کې هم اکثره وختونه د سپکو وسلو غږونه اورېدل کېږي. د کندوز ښاریان د ښار سقوط ته ځکه اندېښمن دي چې له دې مخکې هم دا ښار دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی وو. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین راپورټ لري.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي له درې ورځو راهیسې د کندوز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او ان د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اورېدل کېږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندوز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگونه دې نږدې خلک په اندېښنه دي. د ښار ته د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. اوسېدونکي عام اوسېدونکي چې اکثره غریب بېوزله خلک دي او ترخې تجربې یې د دې ولایت له ځان سره لري، هغوی اندېښنه لري که چېرته حالت همدغه شان دوام وکړي نو ممکن هغه د تېرو کلونو پېښې بیا تکرار شي.
کندوزیان وایي د کندوز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسېدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللې دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندوز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په خپلو مینو کې په آرامه ژوند وکړي. د کندوز ولایت یو بل اوسېدونکي خلیل الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل:
وروره، د جنگ نه خو بېخي داسې ستړی یو چې در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د آواز هم مرمۍ راځي ښار ته. موږ له دې نه بیرون رسېد د کندوز بیا سکوتونه کې، او که نه خو ګرد خلک در په در دي او دا څنګه چارواکي دي هېڅ پام نه کوي. بېخي له موږ زړه توري کړی یو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله امیری هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده، او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکېټو غږونه هم اوره دا وخت نگرانی جای ده. اما جنگ سراسری ده او فعلا وضعیت د کندوز د کنټرول لاندې ده.
د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال هم کندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي، او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هېڅ ډول ستونزه به نه ترسره کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپله مې د نږدې نه ولده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم. د خپل ښار د خپل ولس دفاع کوي او دې سنګر کې پراته دي.
د یادونې ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی، او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د جلال آباد خاریان بیا د برېښنا له زیاتې پارچاوي شکایت کوي. د جلال آباد یو شمېر خاریانو ازادي راډیو ته وویل هغه کمه برېښنا هم چې شته د ترې هغه خلک او سوداګر استفاده کوي چې چارواکو ته پیسې ورکوي. نور حال به د ازادي راډیو د خبري سهار ګل امیر زیپر رپورټ کې واورو.
د جلال آباد خاریان د برېښنا له زیاتې پارچاوي شکایت کوي او زیاتوي چې د اوړي په دې موسم او ګرمۍ کې برېښنایي پارچاوي زیاته شوې چې له امله یې دوی له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی زیاتوي د ننګرهار برېښنا د هغو خلکو په خدمت کې ده چې ډېرې پیسې ورکوي او په خبره چې د عامو خلکو په غم کې څوک نه دي. کمه او کمزوري برېښنا، غیر عادلانه ویش، د استوګنځایونو په برېښنا کې پرچاوي او شته امکاناتو پریمانو اوبو کې د برېښنا کوټونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه لوی ستونزې دي چې د جلال آباد اوسیدونکو په اړه شکایت کوي. د جلال آباد اوسیدونکو بهیر او سمیع الله ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په دغه ښار کې شته برېښنا نه یوازې دا چې بسنه نه کوي بلکې سوالي برېښنا ده او په دې برخه کې اساسي کارونه نه دي شوي.
نوم یې بهیر ده او د جلال آباد اوسیدونکو کوم بر چې موږ ته راغلی ده دغه په اساسي او شکل باندې توضیح شوی نه ده. د دې په توضیح کې ډېر مشکلات دي او هغه ځایونو ته دوی برکونه اوس غواړي چې ورکړي چې هغوی پیسې ډېرې ورکړي. فابریکې، صنعتي فابریکې او بعضې صحیح ځایونه چې د یخ د فابریکو په شمول باندې هغوی نه پیسې زیاتې اخلي نسبت هغه خلکو ته چې هغه کورونو ته ورکوي. نو دوی غواړي چې په کورونو برکټ کې هغوی ته ورکړي او بل برق په یو ساعت کې درې ورته څلور ورته ځي او بېرته راځي، ځي او بېرته راځي. او برق هم ډېر دومره کمزوری شوی ده چې بعضې کارونه نشي کولای.
زمونږ دغه تقاضا ده چې برېښنا ته ډېره پاملرنه وکړي ځکه برېښنا د هر سړي ضرورت دی، د هر کور ضرورت دی. د فابریکې رشد کوي، ورسره کارونه رشد کوي. کله چې برېښنا زیاته وي نو فابریکې خلک جوړوي، د ځوانانو دغه خلک چې بېروزګار دي دغه ټولو کار پکې جوړیږي. دا یو ښه پروژه ده چې د خلکو نه زمونږ د دولت نه د مرکزي دولت نه زمونږ دا خواهش دی چې دا زمونږ خپل سیندونه زمونږ خپل اوبه همدلته مهار شي او ډیمونه پکې جوړ شي. دا اساسي پروژې دي، اساسي کارونه دي. اساسي کارونه ته مخه نه کوي، تجارتي برکونه راوسی دي وروره چې نه کور ته کار کوي او نه دکان ته کار کوي او فابریکې خلاف لري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر مریض کال په وروستۍ میاشت کې د ننګرهار د هغه وخت برېښنا ریاست چارواکو شمنه کړې وه چې دیارلس سوه نهه نویم کال کې به ننګرهار د برېښنا په برخه کې هیڅ ډول ستونزه ونه لري. دغه مسؤلینو ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه د ننګرهار د ښار لپاره کافي برېښنا په پام کې نیول شوې او آن ګاونډیو ولایتونو ته هم ترې برېښنا ورکولی شي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین بیا د برېښنا په برخه کې د پرچاوۍ او برېښنا د کمیدو خبره مني، خو په دې برخه کې د بې عدالتۍ دا نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
هند کورونا وایروس تایید شوی پیښې په هند کې له درې میلیونو اوښتي. ګمان کېږي چې د یو میلیارډو درې سوه میلیونو وګړو په دې هیواد کې به کورونا وایروس پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو رښتینې شمېرې تر دې هم لوړ وي. دا چې په نړۍ کې د کورونا وایروس څه ډول وضعیت رامنځته کړی، نور تفصیل به یې د اجمل ان رپورټ کې واورو.
په وروستیو اونیو کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کرونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت یوې وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کرونا وایروس لپاره انټي باډي لري، خو دا یوولس میلیونو وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کرونا وایروس پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کرونا وایروس له کبله د 55,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کرونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی، چیرې چې ډېر وګړي بې وسلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کرونا وایروس سره د تړلو مړینو شمېر 800,000 ته ورسید او د هغه کسانو شمېر چې تر اوسه په دې وایروس اخته شوي هم په نړۍ کې له 28 میلیونو واوښت. دا شمېرې د جانس هاپکنز پوهنتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کرونا وایروس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبی کوریا او جرمنی چې ظاهرا د موثرو اقداماتو له کبله د کرونا وایرس خپرېدل ورو کړی وو د دې وبا د خپرېدو له تازه چټکتیا او سره مخ دي. جنوبی کوریا پر لویو غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوي تړلي او د سپورتي نندارو مینوالي له ننداري منع کړي څو د کرونا وایرس د بیا خپرېدو مخه ډب کړي. جرمنی د شنبه په ورځ په تیرو څلور میاشتو کې د کرونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره اعلان کړوي، تر 2000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په یوه شپه ورځ کې په دې شمېر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کرونا وایرس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کرونا وایرس په تړاو د مړینو شمیر 2000 ته ورسید چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره